وخت د مجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې د ورستي خبري خبرونې ته مزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وای سپریم کورټ د ملک وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نا اهل ګرځولې دي. د پاکستان حکومت د داسې قانون منظوري ورکړې ده چې لمخې بیا په قبایلي سیمو کې د نور امنیتي ځواکونو غوندې لیوزو ته هم امرات ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت د راروان په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده. د پښتو ژبې د ځواني سندرغاړي غزاله جاوید مړی په سواب کې خاور ته وسپارل سو. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم د دې ګړې برخه دي. خو لومړی خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نا اهل ګرځولې دي. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د لویس لپاره د نورو امنیتي ځواکونو په شان د مراتو ورکولو د قانون منظوري ورکړې. او افغان چارواکي وایي د کابل په شیاګانو امام بارګاه کې د 13 دسمبر د برید منصوبه جوړونکي دوه تنه یې نیولې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهل ګرځولې دي. د سرکاري ټلویزیون تر مخه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ مشري چیف جسټس افتخار محمد چودھری کوله په خپل لنډه فیصله کې ویلي چې یوسف رضا ګیلانی د 26 اپریل څخه نه اهل شوی. سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د یوسف رضا ګیلانی د نه اهل نوټیفیکیشن دی جاری کړي. له دې وړاندې سپریم کورټ د اپریل په 26 نیټه یوسف رضا ګیلانی ته د 3.5 سکندا سزا اورولې وه او دا معاملې د قومي اسمبلی سپیکر ته سپارلې وه. د قومي اسمبلی سپیکر یوسف رضا ګیلانی ته د سزا ورکولو په اړه د نا اهل ګرځولو نه انکار کړی وو. د دې فیصلې پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او تحریک انصاف په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د دې فیصلې نه وړاندې د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د توانایي د بحران په اړه غونډه کې فیصله شوې چې ملک د بجلی لوډ شیډنګ کمول لپاره به په راتلونکي 10 ورځو کې د 1450 میګاواټه بجلی به پیدا کول شي او د خزانې وزارت ته به د بجلی نور پیداوار لپاره فنډس ورکول شي. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د لویس لپاره د نورو امنیتي ځواکونو په شان د مراتو ورکولو د قانون منظوري ورکړې ده. د نوي قانون تر مخه به لویس ته د صلاحیتونو پر بنیاد برابر مرات ورکول کیږي. د سرحدي چارو وزارت سکرتر حبیب الله خان له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې لویس ته په نوکرو کې د تحفظ ضرورت و. دا وخت شاوخوا 40 د لویس اهلکار په قبایلي سیمو کې کار کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلاره اعلان کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کې د افتونو د نظم لپاره د ایمرجنسی ریلیف مرکز پرانسته هم وکړه، په کوم چې د بهر ملکی مرستندویه ادارو په ملاتړ 15 ملیونه روپۍ خرچ شوې دي. په دې اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
زمونږ صوبے پسته چکم دین د پی ڈی ایم ای د لاندې بغا گرانی کیږي. کنٹرول سنٹر به چکم دین واغه پی ڈی ایم ای سره او دغه رنگ بزون په اره ضلع کې کنٹرول روم وی او ڈی سی او افس به چکم دین غل کنٹرول روم حیثیت باندې چکم دین خپل کردار ادا کړي او چکم یو ڈیسیژن کیږي د انفارمیشن ډپارټمنټ په تھرو باندې چکم دین هغه به ټولي صوبے ترسي او غلط انفارمیشن سو کورن کې خلکو ته تکلیف ملونی.
افتخار حسین زیاته کړه چې د 2010 کال په سیلابونو کې ځینې کل عدم تنظیمونو هم د سیلاب ځپلو مرستې کړې وې، خو د دې نوې تګلارې وروسته به د تنظیمونو ته د مرستو ورکول اجازه نه وي. د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو او زیاتره دکاندارانو د حکومت اغه ګام غندلې دي چې دکانداران دې په خپل دفاع کې کلنګ اغستون کې او شرخوخي ځای پر ځای وچني. اغه غوښتنه کړي چې د امنیت ټینګول لپاره د حکومت خپل ځمواري په خپل تر سره کړي. په کراچۍ ښار کې د بد امنۍ او کلنګ اغستنې د مخنیوي په خاطر سند حکومت دکاندارانو ته ویلي چې د خپل دفاع لپاره د لایسنس دار وسله ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ امنیت ساتونکو ځواکونو ته هم امر کړی چې ترهګر او کلنګ اغوستونکي دی لیدو سره سم وچني. افغان چارواکي وایي دوه تنه د ځانمرګي برید سره په تړاو نیولې دي. دا برید تیر کال په کابل کې د شیاګانو په امام بارګاه کې شوی و چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي وو. اټارنی جنرل محمد اسحاق الوکو ویلي دي چې د تیر دسمبر د شپږمې نیټې برید تیاری جاسوسي ادارو په پېښور کې کړې وه چې مخه یې فرقه ایس نښتو ته هوا ورکول وو. اسحاق الوکو ویلي دواړه نیول شوو تنانو د دغه برید د منصبي ذمهواري منلې ده. نوموړی د ترهګر برید منصوبه جوړون کې یو مشکوک تن د افغانستان د مشرقي ولایت ننګرهار نه راغلی وو او ورته د دې کار لپاره 10,000 پاکستانی روپۍ معاوضه ورکړې شوې وه چې دا رنګ دا دوه ځانمرګي برید کوونکي کابل ته راولي. د دغه برید وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تور لګولی وو چې دا برید القاعده پورې اړه لرونکي د پاکستان وسلوالي ډلې لشکري جنګوي ترسره کړی دی. بلخوا د افغانستان په جنوبي برخه کې د بریدونو او نښتو په یوې لړۍ کې 11 افغان وګړي و وسلوال او د ناټو یو عسکر وژل شوی دی. ناټو وایي چې درې وسلوالو چې د پولیس جامې اغوستې وي په کندهار ولایت کې د ناټو په سرتیرو ډزې وکړې چې پکې د ناټو یو عسکر وژل شو. په یو بله پیښه کې هم د چارواکو په وینا یو وسلوال چې د پولیس جامې اچولې وي درې افغان پولیس یې وژلې دي. د دې نه وړاندې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر یو پوځي مرکز وسلوالو حمله کړې چې د امریکایي سوکونو په جګړه کې وو وسلوال وجل شو. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال ریډیو څخه واوریدل چې انسی اجمل وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهل ګرځولې دی. د پاکستان حکومت د داسې قانون منځوري ورکړې ده چې لمخې به په قبایلي سیمو کې د نور امنیتي ځواکونو غوندې لیوزو ته هم مرامات ورکول کېږي. مرامات لکه څنګه؟ د خیبر پښتونخوا حکومت د راروان په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلاره اعلان کړې ده چې له مخې بیا یوازې سبڅو ادارو ته د مرستو ورکولو اجازه وي. دا ولي؟
ځکه چې بل ظلم د داسې خلک په دې کې راغلي چې هغه حکومت ته وانټډ او هغې د خلکو همدردۍ د سیلاب په ذریعه خو اخیستې خو د هغې شاته ارادې نورې وې.
د پښتو ژبې د ځواني سندرغاړي غزاله جاوید مړی په سوات کې خاور ته وسپارل سو. نوموړی تر وژل کېدو وړاندې ویلي وو چې ښځینه سندرغاړي ستونزې لري. تر ټولو لوی ستونزه څه ده؟
بس زموږ پښتانه نه خوښي چې
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ په خپل لند پریکړه کې د یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ څخه نااهل ګرځولې دي او د ملک الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې دا نااهلی نوټیفیکیشن جاری کړي او دغه رنګ د وزیر اعظم د نااهلی ګرځېدو سره کابینه هم ختمه شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې.
فیصله کې ویل شوی دی چې یوسف رضا ګیلانی د شپږم اپریل نه د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د چوکۍ نه نااهل دی. په دې موقع فیصله کې ویل شو چې یوسف رضا ګیلانی د شورزو کې دننه د دې فیصله پر ضد اپیل جمع کولی شي. د پاکستان د قانوني چارو تجزیه کاران په دې فیصله باندې څه فکر لري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د وکیل بیرستر باچان او پختل نو هغه ویل سپریم کورټ بلی فیصله کې دا وینا
څه وکړه چې 26 اپریل نه چې دا نااهل دی تقریبا د دادا چې چونکی اپیل ریویو ګرانی ای کی دیر شو زیدی سپریم کورټ دا نه غواړي چې دا دیر شو زیدی دا پرایم منسٹر پارٹی تاسو دا ته پوښتنه کوو چې 26 اپریل نه والا تر اوسه پورې دا پرایم منسٹر سپریم کورټ د فیصلې مطابق پاتې نه دی. دا آیا د چکم کارونو کړی دي کم اقدامات کړی دي دا غي مشکلی نو غي د پاره یو قانون کې په آئین کې یو پروویژن شته هغه دا دی چې انډمنټی ورته وایي. انډمنټی یو بل پاس شي چې هغه کې دا وایي چې دغه وخت کې کم کارونه د کړی حالانکه هغه وخت کې دا آئینی غیر قانوني وزیر اعظم چونکې دا کارونه شوی دی هغه سر ته رسیدلی دی لپاره هغې ته تحفظ ملو شي.
وکیل او د قانون چارو تجزیه کار شهاب الدین خان مشال ریډیو ته په دې فیصله باندې خپل فکر سداسي وړاندې کړو.
داسې کېږي لګیا دی نو دې ته لږ د فکرمندۍ په نظر ګوري، ځکه چې د وزیر اعظم سره اختلاف لرونکي صرف سپریم کورټ نه دی بلکې د نواز شریف پارټي هم ده یا د پاکستان د فوجي مشرانو سره هم د هغې اختلافات شته. نو په دې ټول پس منظر کې د سپریم کورټ دا چې کومې مخکې فیصلې شوې وي یا دا اوس هم جوړ شوې، نو هغه مزید یو په دې ملک کې کنفیوژن او بیارانی پیدا کولی شي، ځکه چې موږ دا ګورو چې څو ورځې مخکې د چیف جسټس د زوی مسله تېره شوې ده. نو په دا پس منظر داسې زر بیا دا فیصله راتلل، زما خپل خیال دا دی چې ډېر په غیر محسوس طریقې سره سپریم کورټ هم چې دی د سیاست نظر شوی دی.
د ذکر وړ ده چې د ایوان صدر د سرچینو تر مخه د شپې 9 بجې صدر آصف علي زرداری د اتحادي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د روان صورتحال جاج اغستی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس به ولاړ سو پېښور ته، هلته د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه وصل دی. خالد خان، چې کله د سپریم کورټ لخوا دا پریکړه مخې ته راتله نو په دې وخت کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه هم روانه وه، که اورېدونکو ته ووایه چې هلته په دې اړه څه غبرګون مخې ته راغلی؟
ډېر مننه بریوال صاحب. بالکل، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه د بجټ چې کوم وړاندې شوی دی په هغې باندې بحث روان و، او نن دا توقع کېده چې نن به په بجټ باندې دغه بحث راغون شي او د کال 2012-13 لپاره کومه بودیجه چې وړاندې شوې ده دا به منظوره شي. خو په دغه دوران کې چې کله دا فیصله راغله نو د جمعیت علما اسلام غړي مفتي کفایت الله هغه پاڅېدو، هغه سپیکر صاحب ته وویل چې دغسې فیصله راغلی ده. هغه په خپل تقریر کې د دې فیصلې دا وویل چې دا بغیر خفګان دی په دې باندې او دا د جمهوریت خلاف یو سازش دی. هغه نمونه نه غشته چې دا سازش ته کوم اړخه دی، خو بیا هغه دا هم وویل چې دې کې د قومي اسمبلی سپیکر رولینګ ورکړی او هغه پارلیمان چې دی هغه د پاکستان د آئین مطابق پارلیمان ټولنه لوی اداره ده د هیواد، نو په کار دا ده چې صوبایي اسمبلی هم د پارلیمان ایسه ده او دې باندې دې په دې بحث وشي، په بجټ باندې نور بحث نه کېږي. هغه خپل خبرو کې دا هم وویل چې بالکل داسې حالات پیدا شوي وو د څنګه چې د چیف جسټس اختیار چودھری د دوی هغه نوم واخیستو اختیار ارسلان اختیار دغه شخړه هم مخې ته راغلی. نو په داسې حالاتو کې چې کله دغه په دوی باندې هم تورونه لګېدلي دي، نو ټیک ته وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خو هغه نه هلکو، خو د هغه په وینا هغه د اسمبلی په فلور دا خبر وکړه چې اخلاقاً دې چیف جسټس هم مستفی شي. خو بیا چې هغه خپل تقریر ختم کړو نو د اسمبلی سپیکر کرام الله چاغمټي هغه وویل چې په دې باندې هم د هغه لوی خفګان دی او هغه د 5 منټو دپاره دغه د اسمبلی غونډه وځنډوله. د هغې نه پس بیا د صوبایي اسمبلی کې چې کوم د پارلیماني ګوندونو مشران دي، په خصوصي توګه د عوامي نېشنل پارټۍ مشران، د پاکستان پیپل پارټۍ مشران، د اپوزیشن لیډر په چمبر کې په کمره کې کېناست، هغې یو غونډه وکړه. او د هغې نه پس چې بیا اسمبلی اجلاس شروع شو نو دوی دغه تجویز ورکړو چې څنګه دا فیصله راغلې ده، دوی په دې باندې نورې خبرې نه کول غواړي. نو دا نننۍ غونډه چې ده دا دې سبا پورې وځنډول شي. په هغې باندې سپیکر د نن کوم غونډه چې وه هغه وځنډوله د سبا پورې. خو زه به تاورته دا وایم چې په دې دوران کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړو هغې په دې باندې خپل د خفګان اظهار ځکه وکړو. هغې دا هم وویلي چې سپیکر ته دا اختیار نشته چې د عدلیه لکه د سپریم کورټ کوم فیصله راغلې ده او په هغې باندې دې خپل احتجاج وکړي یا بایکاټ وکړي. هغې دا غوښتل چې دغه اسمبلی دې دوام ولري، دغه بجټ باندې دې خبرې وشي.
ډېر مننه خالد خان چې اورېدونکو ته مو معلومات ورکړل. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د داسې قانون منظوري ورکړې ده چې له مخې به یې په قبایلي سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو غوندې لیوزې ته هم مراعات ورکول کېږي. چارواکي وایي چې په دې مراعاتو کې به د تنخواګانو زیاتېدل، د صحت او تعلیم په برخه کې پیکجونه هم شامل وي. زموږ همکار ګلایاز په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی.
دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلي سیمو کې د لیویز لپاره د نوکرۍ د نوې ډانچې قانون منظوري ورکړې ده. د نوې قانون تر مخه به په قبایلي سیمو کې لیویز ته هغه ټول مراد ورکول کیږي چې فرنټیر کانسټبلري یا اف سی اے لري. د سرحدي چارو وزارت سیفران سیکرټر حبیب الله خان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې لیویز ته په نوکریو کې د تحفظ ضرورت وو او د نوې قانون له مخې به دوی ته د صلاحیتونو په بنیاد برابر مراد ورکول کیږي. قانون به د مرکز تر انتظام لاندې قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا لاندې قبایلی سیمې پاٹا او مالاکن ڈویژن کی عملی کی گی. دا سیفران سیکرٹر حبیب اللہ خان حق گٹ یادوی چې دا قانون له مخې به لیویستا رسی گی. حبیب اللہ خان زیاتوی چې په بلوچستان کې هم لیویستا د مراتو ورکول لپاره قانون سازی روانه ده او په دې لړ کې صوبای حکومت سره خبري روانې دي.
په دغه لاین باندې غیر پام دوه روان دي. قانون سازي مختلف مرحلو کې انډر ډیسکشن روانه ده. خو څنګه چې د بلوچستان او د خاط او د خیبر پښتونخوا په خبرو کې فرق دی، نو غیر پام په ترتیب کې شي چې کوم دا کې سرات یا دا کې سم پکیج د هغوی ته څنګه شته. نو په دې باندې خبرې سره روانې دي. بلوچستان حکومت په مسالې سره
دا بخشا خو د لیوی شل زره اهلکار په قبایلی او نورو سیمو کې کار کوي.
ګولایازو د خیبر پښتونخوا حکومت د روان په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په ممکنه آفتونو کې به وهغو تنظیمونو یا ډلو ته چې بندیزونه ور باندې لګېدلې دي د دې اجازه نه وي چې په خلکو کې مرستې وویشي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د روان په شکل د بارانونو لوجي په ممکنه سیلابونو کې د زیانونو د مخې نیولو لپاره یو تګلارې اعلان کړی ده او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی 13 ورځ د آفتونو د نظم په صوبایي اداره پی ډی ایم ای کې د آفتونو د نظم لپاره د ایمرجنسی ریلیف اپریشن سنټر پرانیسته هم وکړه. په کوم چې د بهرني مرستندوی ادارو په ملاتړ 15 میلیونه روپۍ خرچ راغلی دی. هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین تیر ماښام د خبری کانفرنس نه پس د خبري اعلانو سره په خبرو اترو کې وویل
زمونږ د صوبې په سطح چې کم دی نو د پی ډی ایم ای د لاندې بغدادي زیر نگرانی کیږي او زمونږ چې کم دی کنټرول سنټر به چې کم دی نو هغه پی ډی ایم ای سره د هغه وزیر اعلی صاحب افتتاح وکا او د غرنګ بزنګ په اړه ځل کې کنټرول روم وی او ډی سی او افس په چې کم دی هغه د کنټرول روم حیثیت باندې چې کم دی خپل کردار ادا کوي او چې کم یو ډیسیژن کیږي د انفارمیشن ډیپارټمنټ په پروف باندې چې کوم دی هغه به ټولې صوبې ترسي او غلط انفارمیشن څوک ورنکه خلکو ته تکلیف ملونه.
د صوبې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین په وینا د 2010 په خونړی سیلابونو کې بعضی کل ادم تنظیمونو هم ولسته مرستي ورکړې وي. خو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین په وینا د پټونو د نظم لپاره چې کومه نوې تګلارې جوړه کړې شوې ده په دغه نوې تګلارې کې به نړیوالې ادارې د حکومت سره مرستي کوي خو حکومت به په بیړني حالاتو کې هغه تنظیمونو ته اجازه نه ورکوي کوم چې نا قانونه ګرځول شوې دي.
د متحده اقوام متحده لاندې چې کوم نه خلق کار کوي زمونږ چې کوم ان جی اوز دی هغه ته به اجازه ضرور وي. البته کوم ان جی اوز چې پر ریکارډ وي کوم چې لیګل وي هغه خلکو ته به چې کوم دینو اجازه وي ځکه چې بل ظلم د داسې خلک په دې کې راغلی چې هغه حکومت ته وانټډ او هغه د خلکو همدردۍ د سیلاب په ذریعه خو اخیشته خو د هغه شاته اراده نور وي. موږ ان جی اوز ویلکم کوو خو هغه خلک چې هغه د این جی اوز په نوم باندې پبلک ته مطلب فایده نه ورکوي، بلکې ان د لانګ رن چې کوم دی هغه تاوان ورکوي، د هغه مخه به مونږ نیسو.
د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین په وینا د روان په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د بندوبست لپاره حکومت د صوبې په 15 ضلعو 115 میلیونه روپۍ ویشلی دي، او پی ڈی ایم اے د پتونو د نظم لپاره نوري 100 میلیونه روپۍ هم بیلې کړې دي. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د پښتو پرځوانه سندرغاړې غزل جوید تیر شپه د پېښور په ډبګری کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې له نوموړي سره د هغې پلار جاوید هم ووژل سو. نن د غزل جاوید مړی په سوات کې په داسې حال کې خاور ته وسپارل سو چې په لوی شمېر خلک هلته موجود و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
منګورا طاهر آباد بند کې د هغوی کور ته یو شمېر مقامي خلک راجمع شوي او د هغې په مرګ ډېر خفه دي. مقامي تنانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم چې دی نو سالار عبدالرحیم دی. ټول خلک خپه دي، داسې ولاړ ټول هر سړی خو لکه د غم هغه ټول هي سهار کوي.
زما نوم حیدر دی جی، او زه د سوات شوبې سره تعلق لرم جی. سپیشلی وز د غزل جاوید د دوی کور ته مونږ راغلي وو چې بغیر د عظیم واقعیت نه خبر شو. بهرحال ډېره د افسوس خبره ده، دا چونکې یوازې د فیملی غزل جاوید له لپاره نه ده، دا د مونږ د ټول سوات لپاره ده.
زما نوم جاوید اقبال دی، زرګر یم. د هغې په وجه باندې د هغې چې کوم آواز وو هغې به مونږ ته ډېر زیات کمې موسیقي
احسان الله مینم دی. سانو راته خلک وایي په سانو مشهور یم. جاوید زما پخپل یو ډېر نږدې ملګری، ډېر نږدې ملګری زما بدلې لکه خودشتي لکه زما چې خپل یو روم مړي غزاله خو مدلې هغه ځکه زما چې خپل یو خوري زمونږ د دې سواد د خلکو لپاره مدلې هغه یو ګول ګول او چا چې مدلې دا کار کړی چېرې د هغوی د دې مخنیوی وشي مدلې هغه سر شي.
د غزاله جاوید دغه غمیزې ته د پښتو بله سندرغاړې مسرت مومن هم راغلی وه. دوی په دغه عمل سخت فکرمند دي.
خلکو باندې صرف کور والا خپه کیږي، غزل جاوید باندې چې دی ټول پاکستان کم سے کم ځای کې چې پښتانه دي ټول خپه دي. بس پښتو موسیقي خو تباه ده، او بس داسې چې گلوکاران وجلې کیږي نو بس نور هم تباه شي.
د غزل جاوید مرګ د پښتو سندرغاړو کلتوري تنظیمونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، چې پکې د سواستو آرټ اینڈ کلچر سوسایټي مشر عثمان الاسیر او سندرغاړی سردار یوسف زئی مشال ډیرو ته خپلې خبرې داسې وکړې.
سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن د دې عمل په سختۍ سره غندنه کوي، او مطالبه کوي چې د دې مطالقه قاتل انچار څوک دي، سخت سزا ورکړل شي. د یاسمین خان بیا د امامزاد او د غزل جاوید دیو دا جدید حاصل کے فن بانے گزار دے، اور معاشرے کے کلم فن لگا وعدہ کر دینا سے مختلف قسم مسئلے راغلی دی. عمنگا حکومت نہ دغه اداروں نہ پرزور مطالبہ دا چې دې حوالہ باندې خصوصا ډېر زیات توجه ورکړي شي چې د دې فنکارانو ژوند د کوم خلکو سره وابسته دی، او هغه دا چې عمل کوي چې دا هغه د لاسوندې وجنه کیږي. نو په دې کې یو کس هم سخت سزا ورکړل شوی، لکه ما چې مخکې ذکر وکړو د یاسمین خان یا د امامزاد په حوالہ باندې، اوس به دا عمل بیا نه تکرارېدو.
زه خپله ځاني به دا ووایم چې تر څو ژوندی یم او د پښتون قام وینو دوی به هېر نه کړي. بل دا خبره ده چې داسې درې واقعې، دا درېیم واقعه ده چې داسې کېږي. نو د دې سره سره زه د حکومت نه هم دا غوښتنه کوم چې زمونږ د خلکو دپاره څه ده تحفظ نشی راکولی زمون دا رنگو تپوسو کنه زمون دا قاتل تپوس دیو کیهی زمون دا غط تپوس دیو کیهی بند دا دیجی همه نڑای که تا چه سمر نڑای را پا دیجی سمر دا آسد سمر دا فنکار آقی تا سور تای کیهی را دیجی سمر مینو کیهی لس فیصد دی زمون سر کهی دانه وی فیصد دی نکهی تروز پوری مون خلکو سر یو فیصد هم چوک مینو نکهی.
غزل جاوید د پښتو یو شمېر سندرې پاکستان، افغانستان، دوبۍ کې ویلې دي. تر دې دمه دوه مکمل او یو شمېر نور البومو کې د هغوی سندرې خورې شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال اسره راتل څه وخت وړاندې له غزل جاوید سره د هغې د ژوند او هنر په اړه مرکه کړې وه. راځئ چې د هغې خبرې واورو.
غزل جاوید د واده او مرګ وړاندې راته د خپل زده کړې او هنر په حق له صدا سي ویلي وو.
د سکول د وختونه و مونږ سکول ته بتلو هلته به مې ناتونه نظرونه به مې او د هغې وخت نه شوق پیدا شو، او ټي وي باندې مې ګانې کتې د ټولو سنګرانو. بس بیا زما استاد نظرګل استاد و دغه نه مې زده کړو کړه، بس دې عقله پورې را ورسېدو.
غزاله جاوید درتا د زنانو سندرغاړو دیهو نرته دراتک په سوال صدا سی ویلیو
بس داغه وجدای چې تعلیم نوی بس زموږ پښتانه نه خوښي چې یا دوی دغه لرش دی فنت او تعلیم کمې وي بدی وجبان دی بس لیکم وی دی
د خدای بخلی هنرمند د خبرو په یو برخه کې راغلی چې غزل ډیر خوخوي
بس زیات خو زما خپل ځاني غزل سره ډیر شوق دی غزل زړه نه خوي ما
دوی د هغه ولسی سندرې ذکر هم کوي چې د هنري سفر پیل ته کړو
بس سوال بہت دوه ټپې دغه کو باور او بیا بس غانا ما چې کوم لومبې غانا کړو یا الله سبا کې دا بہت
عشق وی کوي جدائی نوی خدای پدر کے او بد سا کس کم شوی اونا یا اللہ سبا کے یا اللہ سبا یا اللہ سبا کے یا اللہ سبا زد جانان دی تنت زاما یا اللہ سبا کے یا اللہ سبا او یا اللہ سبا کے یا اللہ سبا
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو حجرا په اتویش منټه کم دوو بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو
د کرخه په غاړه
په اتویش منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو اور اوس بولار سو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې تر هغه وړاندې چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلی پریکړه راغلی و دغه په مشرۍ کې په ملک د بجلی په اړه یو د لوړې کچې غونډه شوې و د لهغه ورسته د چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نور برخو کې د بجلی د لوډ شیډینګ یا کمی پر ضد له تشدد ډکی مظاهره شوی د مشال ریډیو خبريال احمد الله پدیړ رپورت لري
په ملک کې توانایي بحران په حواله سره د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې نن توانایي کانفرنس کې فیصله وکړه شو چې ملک کې بجلی لوډ شیډینګ کمولو لپاره به په راتلونکي لس ورځو کې 13500 میگا واټ بجلی پیدا کولی شي او خزانه وزارت به بجلی پیداوار کې اضافه لپاره فند ورکوي اجلاس کې فیصله وکړل شو چې اوبو او بجلی وزارت کې به کرایسیس مینجمنت سیل قائمول شي چې نگراني به توانایي نه متعلق کابینه کمیټه کوي او د کابینه کمیټه به په ملک کې د غیر اعلان لوډ شیډینګ نگراني هم کوي د پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی پیپکو مشر رسول خان محسود مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت پوره کوشش کوي چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په مکمل توګه ختم کړي او اولستا اسانتیا ورکړي د اوبو او بجلی ماهر او ارسا پخوانی چیئرمین فتح الله گنڈاپور نه چې کله مشال ریډیو او پختل چې په فوري توګه حکومت لا څه ګامونه اوچتول پکار دي چې لوډ شیډنګ کې کمی وکړي شي
یو طریقه دا ورخره شارټر دادا چې دا پاور جنریشن کمپنیانې ایگزیسټ کوي هغه پیسې غواړي د تیلو چې اوس 200-300 بلین روپیز ولا ورکي دا بجلی به چالو شي بیا به پکې داسې شارټ فال نه راځي
هم د دې پوښتنې په جواب کې د وابډې پخوانی چیئرمین شمس الملک وایي
ټیکنیکلی جو خبرې کولی شم دا پاسیبل دا چې لوډ شیډنګ ډېر حد پورې کم شي یو دادا چې ګیس ټوټلی موټرو لپاره بند او هغه ورکي پاور هاوسز ته په دې کې زمونږ هغه پاور هاوسز چې هغه په ګیس باندې جنریشن کوي هغه به اویلیبل شي سیستم ته دویمه خبره دا کولی شي چې نور ځایونو کې چې کوم دی پیسې خرڅ کوي هغه پیسې هغه ځای نه راوباسي او فرنس آئل چې څومره ضرورت دی د پاور هاوسز لپاره هغه واخلي او هغه پاور هاوسز ته ورکوي
فتح الله ګنډاپور زیاته کړه چې حکومت له پکار دی چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصوبو فوري کار پیل کړي نو دا سه به ممکن شي چې د دې مسلې څخه مستقل حل راووزی
جوړ کی په انډس ریور فتح بیراج جوړ کی په انډس ریور باندې بونجی ڈیم جوړ کی دا سلور پروجیکټونه چې دوی جوړ کی د بجلی تکلیف په بالکل نه دا پرمننت علاج دی فلډ او سلټ هم ناراضي او د ډیمونو عمر هم زیات کی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماځګر تر شپږ بجو پورې ستاسو لپاره نسا خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کې چیرې له تاسو تیرې سي نو تاسو کولای سي چې په تکراری توګه ووري د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسې. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده mashalradio.com. د ماځګر 15 بجې سوي دي. انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې ده. راځي چې د خبرونو سر ټکی وورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځولې ده. د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د لویس لپاره د نور امنیتي ځواکونو په شان د مراعات ورکولو د قانون منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي په شکل په بارانونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده. د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو او زیاتره دکاندارانو د حکومت هغه ګام غندلی چې دکانداران دې په خپل دفاع کې کلن اغوستونکي او شرخوخي اوجني. افغانستان په جنوبی برخه کې د بریدونو انخطو په یوې لړۍ کې یولس افغان وګړي ووسلوال او یو ناټو عسکر وژل شوی دی. او د ایران او نړۍ د نورو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو نن په ماسکو کې کیږي.
د خبرونو لنډیزمو لمشال ریډیو څخه واوریدي چې انسه اجمل وړاندې کاو. اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان په کورونې ورسپانو کې نن وکم موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی او پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ورته کتنه کړې ده.
نن اکثره د انګریزي او د اردو ژبو ورسپانو خپل سرخو کې د لوډ شیډینګ خلاف د احتجاجونو خبرونه راخستی دي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب کې د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد احتجاجونه روان دي چې پکې بینکونه، پېټرول پمپونه وسوځول شو او په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. دغه رنګ آج ورسپانه هم دا خبره په سرټکو کې راخستی او لیکي چې د بجلی په بحران باندې مظاهرې روانې دي چې پکې دوه کسان مړ شوي دي. او مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې د سپریم کورټ په وینا لیکي چې د 43 کروڑ د اولس د قسمت فیصله یو سزا یافته تن کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې د بجلی شارټ فال 8.5 میگا واټ ته رسیدلې ده او دا ښکاری چې په دې کې نور هم زیاتوالی راتلی شي. د لوډ شیډینګ په حق له د اولس احتجاج کول یو فطري خبره ده، خو څنګه چې په تاڼو حمله کول، ګډ سټیشنونو کې سامانونه ماتول او د پنجاب په چیچو نیکی د اسمبلی د یو غړي په کور حمله، دا هر څه د یو مهذب معاشري لپاره قابل قبول نه دي. ادارې لیکي چې موږ د دې پیښو حمایت نه کوو، خو د حکومت دې اړخ ته توجه نه ورکول د پوهې نه بهره ده. او د حیرت خبره دا ده چې یو اړخ ته حکومت د لوډ شیډینګ په کنټرول ناکامه دی او بل طرف ته د بجلی نرخ یې 1.98 روپۍ فی یونټه زیات کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف الزام لګوي چې اولس دا وخت د حکومت کرپشن او د نهلی سزا د لوډ شیډینګ په صورت کې ملاویږي او حکومت په پنجاب کې 900 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصبې ودرولې دي. او وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو نه د بجلی پیدا کولو اختیار سره سره د بجلی نرخ مقرر کولو او د بجلی تقسیم کوونکو کمیټیانو نظام اختیارونه ځان سره ایښي دي. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې په چلاس کې بندیانو د خپلو جایزو مطالباتو په حق له د انتظامیه خلاف احتجاج کړی دی چې د جیل انتظامیه د بندیانو د حقونو پاملرنه نه کوي او په جیل کې د صفا اوبو د نشوالي سره سره د ژوند نور بنیادي ضرورتونو نه هم محرومه ساتلې دي. ادارې مخکې لیکي چې د بنو د جیل د پیښې نه پس چرته چې حکامو لپکار دي چې د جیل سکیورټي د خکې نو الته د جیل دننه بندیانو ته د قانون په مطابق سلوک او اسانتیاوي ورکول هم پکار دي. ادارې لیکي چې د چلاس د جیل پیښې نه داسې محسوسېږي چې د بنو د جیل پیښې نه سبق نه دی اخیستی شوی او په جیلونو کې د بندیانو سره غیر مناسب رویه او اغوی ته جایز سهولتونه نه ورکولو کې سستۍ مظاهره کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې حکام له پکار دي چې اغوی د قانون احترام وکړي او داسې ګامونه نه دی ډډه وکړي چې له وجې بندیان په بغاوت مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د ناکامه ریاستونو په نوم لړ کې د پاکستان له نوم راتللو سره او د دې تر شا د لاملونو په اړه بحث کړی دی. مجلې لیکي چې د پاکستان جغرافي او تاریخ ته په کتو سره سړی په دې پوهیږي چې دا ملک له کوم ستونزو سره مخامخ دی او ولې مخامخ دی. بل پلو د امریکا یو ایس اے ټوډې نومې ورځپاڼې د په افغانستان کې د تیرو څو کلونو په پرتله د کوکنارو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې په د تیرو څو کلونو په پرتله اوس په کوکنارو کې کمی راغلی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي دا چې د ناکامو ریاستونو په فهرست کې د پاکستان نوم شامل دی. د ناکامیانو تر شا د پاکستان مصنوعي والی دی چې د هند او منځنی ایشیا د هیوادونو په منځ کې پروت دی چې په برتانوي راج کې یو خپلواک ملک جوړ شو. مجله لیکي پاکستان داوا لري چې د بری صغیر د مسلمانانو استازیتوب کوي خو د پاکستان په پرتله زیات مسلمانان په هند او بنگلادیش کې اوسیږي. نو په داسې حال کې د یو جغرافیایي دلیل پرته د پاکستان وجود یوازې او یوازې د اسلامي سختریزو تر نصریه لاندې د ریاست معنا تصور کېدی شي. خو مجله لیکي د پاکستان د ناکامیانو په اړه دا تصور ناسم دی. پاکستان چې د امریکا د پارلیمان غړي ورسره د ځینې وجوهاتو په بنیاد اندېښنې تړي یو جغرافیایي منطق لري. د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح نظریه دانوه چې هندو اکثریت کانګرس کو نیوازې د طاقت حاصلولو ذریعه جوړه شي بلکې د مسلمانانو لپاره د یو جدا هیواد جوړولو غوښتنې ترشا جغرافیا او تاریخ موجود دی. مجله لیکي د هر څه په کتلو سره په دې اړه پوهاوی ترلاسه شي چې پاکستان، هند او افغانستان د کومو ممکنه ستونزو په لور روان دي. مجله زیاتوي د پاکستان جغرافیې سره د دغه هیواد راتلونکي او اوسني وخت باندې پوهه ترلاسه کېدی شي. بلخوا یو ایس اے ټوډے ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د کوکنارو په پیداواري سیمو کې د ائتلاف او د حکومتي ځواکونو په هڅو په تیرو څلورو کلونو کې د کوکنارو کښت تر 30% راټیټ شوی دی. ورځپاڼه د جنوب غربي سیمې د سیمه ایز کمانډ د خولې لیکي سخ کال کروندګرو په هلمند ولایت کې 1,30,000 ایکړ ځمکه باندې کوکنار کرلي چې په 2008 کال کې د 2,56,000 ایکړو په پرتله کم شوی دی. ورځپاڼه د سیمه ایز کمانډ د زراعي سلاکار ویس هیرس د خولې زیاتوي روان کال خراب موسم هم د کوکنارو کښت اغیزمن کړی او دا په تیرو دریو کلونو کې دویم ځل دی چې خراب موسم پکې خپل رول لوبولې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو او پوځي چارواکو په خبره د کوکنارو په پیداوار کې کمی د زیات امنیت او د افغان حکومتي پروګرامونو له امله ممکن شوی چې مقصد یې زمینداران د کوکنارو په ځای نور فصلونه کرلو ته هڅول دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یوې چارواکي انجلا می د خولې لیکي د افغان حکومت هغه پروګرامونو سره چې پکې زمینداران غنمو او نورو جایز فصلونو کرلو ته هڅول شي ورسره کافي خوالی راغلی دي. چې د ویس هیرس په خبره د غنمو کښت په تیرو څو کلونو کې د 10% نه 15% ته سیوا شوی دی.
ملیحا امیرزاده و چې نړیوال مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه. د افغان حکومت لخوا ټاکل سوي پلاوی د تیر کال د اشورا په مراسمو کې د ځان وژونکي برید په اړه خپل رپورټ د سې شنبې په ورځ په کابل کې خپور کړ. دې پلاوی د خپل رپورټ د وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه برید په پاکستان کې پلان سوی وو او د هغوی په وینا د دې ملک استخباراتي ادارو ورسره همکاري کړې وه. په کابل کې تیر کال د شورا په مراسمو کې یو ځانمرګي برید وسو چې شاوخوا 80 تنه وژل او په لسګونه نور یې ټپیان کړل. له کابل زموږ همکار معصوم میوند په دې اړه رپورټ لري.
د دې راپور نتیجې دا ښیي چې په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځان وژونکي حملې پلان په پېښور کې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ جوړ شوی و. په کابل کې د تیر کال د شورا په مراسمو کې یوې ځان وژونکي حملې چې د مراد خاني په سیمه کې د ابو الفضل زیارت مخې ته وسوه شاوخوا 80 کسان ووژل او یو نیم سل نور ټپیان کړل. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکوچر د پلاوی مشر دی. د سیشن بپورس په کابل کې د ملي امنیت په عمومي ریاست کې خبري اعلان وویل چې سیرنی له پېښور پیل کړې وې. ښاغلی الکووی چې حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې په همکاري شوی ده.
په نام جنگوي اعلان کړل یو ګروپ طالبای کې د پاکستان
په پاکستان کې د جنگوي په نوم د طالبانو یو ډلې هغه وخت اعلان کړی او د حمله مسؤلیت یې اخیستی وو. ممکن هلته وي خو د گاونډي هیواد د استخباراتي ادارو تر څارنې او ادارې لاندې د کار سوی دی.
کار انجام شو. اعلان خو جنگویانو وکړي د یو دولتي ارګانو د خاص د شرط په نامه د یو دبلو زموږ د وطن داران باندې
افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې حملې وروسته د څېړنو لپاره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت او د چارو د ادارې څخه یو غټ پلاوی وټاکه چې مشري یې لوی څارنوال کوله. دې پلاوی وویل چې د معلوماتو ورکولو لپاره 5 میلیون افغان انعام ټاکلی و. ښاغلی الکو وویل چې ځنو جون کې حمله کوونکي له پېښور څخه د رحیم ګل په لاشونه جلال آباد او بیا تر کابل د حملې تر سیمې د حبیب الله پر موکس پورې و چې دواړه کسان نیول شوي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشال په دې غونډه کې وویل چې د حملې پلان په پېښور کې جوړ شوی و.
پېښور یو خار دی دونکو ګاونډي هېواد کې هلته مطرح شوی وه. پلان له مخې جوړ شوی و. یو کس له تورخمه تر جلال آباد انتقال کړی، یو کس بل کس له تورخم نه تر کابل په 2000 کرونا کې راوستي تر مزیات ابوالفضله یو ډېر لوکس موټر کې د پولیسو او د امنیتي ځواکونو شکم پیرا نشي.
په افغانستان کې د لومړی ځل و چې په مذهبي مراسمو کې دا ډول خونړۍ پیښه وسوه او مسؤلیت یې د لشکر جنګوي په نامه یوې افراطي ډلې اخیستی و. د افغان چارواکو په خبره د دې حملې اساسي هدف په افغانستان کې د مذهبي شخړو رامنځته کول و. افغان چارواکو تر دې په خوا هم پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنو تورن کړی و چې وسلوال مخالفین هلته روزي او بیا د جنگ لپاره افغانستان ته رالیږي. همدارنګه نړیوالې ټولنې هم پر پاکستان په وار وار انتقادونه کړي. په وروستۍ کې د امریکا دفاع وزیر وویل چې نور د پاکستان ناسم سیاست د نړیوالو د زغم کاسه ډکه کړې ده، خو پاکستان به تل دغه ډول خبرې رد کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر په خپل تازه رپورت کې وایي په نړۍ کې په 2011 کال کې 8 لک کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. رپورت وایي دا وخت چې په نړۍ کې څومره کسان د مهاجرت ژوند تیروي په هغو کې لوی شمیر د افغانانو دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له یو ویاند بابر بلوچ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د رپورت د مهمو ټکو تفصیل څه دی.
په دې کې په کال 2011 کې 8 لک نوې کسان په هجرت باندې مجبور شوي دي د خپل ملکو یا هیوادو سره په ټول نړۍ کې.
او بل د 8 لک کسان تاسو وایست چې په تیرو 10 کالو کې په رپورت کې ویلي دي چې 8 لک کسان چې دي هغه په لومړي ځل باندې یعنی په دومره لوی تعداد کې لوی شمیر کې خلک به کور شوي دي. دا ولي
په دې کې یو وجه خو دا دی چې لکه دا ټول د امنیتي مسلې چې په تیر کال کې لکه لیبیا، سومالیا، سودان او د نړۍ نور ملکونو کې وو، نو د دې وجه دا اتلکه کسان خپل ملکو سره بي ځای شوي دي او په دا باندې مجبور شوي چې نور ملکو کې د مهاجرت خواستنو کې.
د افغانستان هم په دې رپورت کې ذکر شوی دی، هغه یعنی څه وایي د پاړه افغانستان پاړه؟
اوس په جهان کې دا وخت لکه 15 میلیون کسان مهاجر په حیث باندې خپل ژوند کوي او په دا کې 3 میلیون کسان هغه دي چې د افغانستان سره په هجرت باندې مجبور شوي دي. د دې مطلب دا دی چې په هر څلور کې په نړۍ کې یو مهاجر به افغاني مهاجر.
نو آیا په افغانستان ځخه خو د خلکو له پاکستان یا ایران کې چې زیات کډوال میشتو هغه بیرته افغانستان ته تللی دي، آیا هغه شمیره څومره ده او نور څومره پاتې دي؟
تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې کیسه 3 میلیون افغانان مهاجر دي او په دې کې زیات شمیره په پاکستان او په ایران کې دي. په پاکستان کې اوس 10 لک افغانان په مهاجر حیث باندې خپل ژوند تیروي او د دې سره سره یو کیسه 1 میلیون په ایران کې دي. او هغه افغانان چې بیرته خپل هیواد یا افغانستان ته ستنه نشوي دي په 10 کالو کې هغه شمیر نه اوس لکه 6 میلیون پورې دي په د تیر 10 کالو کې.
نو اوس په دې کې آیا د پاتې افغانان چې په پاکستان او ایران کې دي د دې لپاره پر اټلونکي کې یو نیچار او دغه حکومتونه څه ځانګړي یا خصوصي پروګرامونه یا پلانونه لري کنه؟
اوس لکه چې موږ د بیرته د خپل خوښ سره بیرته ستنېدنه چې پروسه ته وګورو، نو په دا تیر کالو کې د دې شمیره کم شوی ده. نو په دې حق لا د یونیسیا د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت او د ایران حکومت سره په تیر میاشت کې دلته په جنیوا کې یو کانفرنس وکړ او په هغه کې په دا باندې د پاکستان او ایران حکومت دا اقرار وکړه چې د نړۍ نور ملکو او د ادارو سره دوی دا کار کوي یو په دې باندې چې هغه افغانان چې د تیر لس کال کې خپل ملک ته واپس تللي دي هغوی هلته په افغانستان کې مرسته وسي او نور دا چې په هغه افغانانو دپاره چې په افغانستان او پاکستان او ایران کې خپل ژوند کوي او هغوی دپاره اوس دا ممکن نه ده چې بیرته خپل ملک ته لاړ شي. نو هغوی دپاره دا دوه ملکونو سره هم نړۍ ملکونه دا مرسته وکړي چې دا افغانانو ژوند هلته ممکن شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ویاند بابر بلوڅ سو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنې ځوابولې. د امریکا حکومت د ګل په ورځ د یوې اعلامیه په خبرولو سره وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې له روسیې سره خپل ګډو همکاریو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د نیټو د اکملاتو پر وړاندې د پاکستان د لارو دوامدار بندیز د امریکا لپاره د افغانستان جګړه ګرانه کړې ده. نور تفصیل له واشنگټن از مشهمکار هارون بچاره کوي.
د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دغه هیواد د روسیې د هڅې چې غواړي افغانان د ځان لپاره یو اصولیزه او باثباته راتلونکی ولري په رسمیت پیژني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا او روسیا تر دا منځ د یوې غښتلې همکارۍ په ترڅ کې د افغان حکومت د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې هدف یې دغه هیواد په خپلو خپو درول او د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق په څیر له مسلو پاکول دي. په دغه لړ کې د امریکا حکومت البته د لا ډیر نړیوال ملاتړ په خبره ټینګار کړی دی. په خبر پاڼه کې په ځانګړي توګه د روسیې د هغو مرستو یادونه شوې چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د دوی د اکمالاتو د لیږد رالیږد په برخه کې یې نیغ په نیغه له امریکا او یا هم له ناټو سازمان سره د همکارۍ په ترڅ کې کوي. راپورونه وایي ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره ورسته له هغې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د ناټو د 13 نومبر میاشتې د برید په ځواب کې د دې سازمان پر وړاندې خپل اکمالاتي لارې وتړلې او لا یې هم بیرته پرانستلو ته زړه نه دی ښه کړی. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وړاندې وایي چې په افغانستان کې د قانون د عملدارۍ او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکا او روسیا په ګډه لګیا دي له اړوندو افغان ارګانونو سره خپلې پراخې همکارۍ ته دوام ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې دواړه هیوادونه د هغې هر اړخیزې تګلارې ملاتړ کوي چې موخه یې په افغانستان کې د نشئ توکو د کښت مخه نیول او پر ځای افغان بزګر بدیلو فصلونو کرلو ته اړ کول دي. په خبر پاڼه کې د امریکا حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناټو او روسیې د شورا د هغو هڅو ستاینه هم کړې چې وایي په ترڅ کې د 2008 کال نه راپدې خوا د منځنۍ اسیا، افغانستان او پاکستان څخه د پاسا 2000 تنه قانون نافذ کوونکي مامورین تربیه شوي دي. په اعلامیه کې د غراز د افغانستان دننه او په شاوخوا کې د القاعده په شمول د نورو یو شمېر ترهګرو ډلو موجودیت ته اشاره شوې چې وایي امریکا او روسیا دواړه په دوامدار ډول د تروریزم له ګډ خطر سره مخامخ کوي. په خبر پاڼه کې هوټ کار شوې چې د شریکو هڅو په ترڅ کې بعد ترهګرو دغه عملیاتي شبکې تجزیه او مالی سرچینو ته د دوی د رسیدګۍ لارې وتړل شي. په اعلامیه کې د امریکا حکومت ویلي چې له روسیې او ناټو سره په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په مقصد د روسی ساخت د MI-11 او MI-15 هلیکاپټرو د ساتنې او پالنې مالی صندوق جوړ کړی دی. همداراز ویل شوي چې روان کال به د هلیکاپټرو 13 تن افغان ټیکنیشن روسیې ته سفر وکړي سو د هلیکاپټرو د مرمت پرمختللې تربیه ترلاسه کړي. د امریکا حکومت په افغانستان کې له روسیې سره د خپلو ګډو همکارو خبر په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی افغان ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت بشپړ ذمہواری راتلونکي کال په غاړه کې سو زیاتره بهرني ځواکونه وکول شي د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به د روس په درې ورځنۍ سرکاري دوره زیچیر چې بهلته د روس له چارواکو او درنګ له نورو هیوادونو چارواکو سره هم وګوري او دوی به د دې ترڅنګ په نړیوال اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. دا چې د پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د دې په کوم نظر ګوري او د هغوی په نظر دا به پر سیمه څه اغیز ولري دا سفر راځي چې له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې وورو.
د ایوان صدر اسلام آباد د خبر پانی تر مخه د پاکستان صدر آصف علی زرداری سبا د شروع په ورځ د روس په درې ورځنی سرکاري دوره روان دی. چرته چې په نوموړی د روس د صدر او د نورو ملکونو مشرانو سره لیده کاته کوي او د دې سربیره به صدر زرداری بین الاقوامي اقتصادي فورم کې هم ګډون کوي. د پاکستان سیاسي او د اقتصادي چارو تجزیه کاران د صدر آصف علی زرداری دې دورې ته په بیلابیل نظر ګوري. د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار او پیښور پوهنتون کې د علاقې زده کړو دا سنگ مشر عدنان سرون مشال ریډیو ته وویل چې په داسې وخت کې د پاکستان صدر آصف علی زرداری د روس دوره کوي چې د امریکای سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی را پیدا شوه دی. نو پاکستان غواړي چې د منطقې د ملکونو سره خپل تعلقات نور هم مضبوط کړي او دغه شان روس هم د پاکستان سره خپل اړیکو ته زیاته پاملرنه وکړي. د زیاته کړه
پاکستان چې دی هغه ډیرو داسې ملکونو سره معاملات هم پیښ شوي دي چې کوم کې امریکا هم دی. نو هغه صورت کې ظاهره خبره ده چې متبادل طاقتونه چې دي دوستان چې دي هغه ضرورت زیات نه سي. دا مطلب دا نه شو چې مونږ هغو طاقتونو سره سوپر پاور سره تعلقات خرابل غواړو. نو بیا داسې ملکونه ګورنډ کې ضرور پکار دي روس سره او سلامتۍ مسلې په هم لګې بهتري. روس هم داسې اشاره ورکړي دي چې هغه پاکستان سره زړه خبرې ختمول غواړي او نوي تعلقات جوړول غواړي. او
د دې پترس کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مزاج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دا وخت د وانای د بحران سره مخ دی او په دې دوره کې به د اقتصادي فورم ګډونکو سره صدر آصف علی زرداری د توانای په بحران باندې خبرې تری کوي.
کله چې داسې فورم کې پارټیسیپیشن یې په داسې فورم باندې ډېر غټ ډیسکشن کیږي او د مختلف کنټریز مختلف نیشنز نمائندگان د ټوله دنیا راغلي دغه شان دغه سره تجارت مخ کې په بوتلو باندې خبرې شکره. نو ځواب په خیر فلم ملک چې کوم سویر پرابلم دی او په دې وسوخ کې ډېر ټوله غټه مسله ده دغه انرژي کرایسیس دی او انرژي کرایسیس کې زمږ غونډې هو د نچې دی دغه ریپرزنټټیو و هم پر فورم کې په دې باندې خبره کې دی چې هغه زمږ په ډېر ایمرجنسي لیول باندې دغه موږ پیدا شو غسته دغه زمږ سره په دې انرژي کم کرایسیس دی او د کم ډیفیشنسي ده دغه په حواله سره دغه سره خبره کې دی او موږ دا کم ټولو نغټه مسله چې دا موږ حل کولای شو.
یاد دی چې د بین الاقوامي اقتصادي فورم دا کانفرنس با د روس په سنت پیټرزبرګ ښار کې د روانې میاشتې د 28مې نه تر د 30مې نیټې پورې روان. په دې کانفرنس کې هر کال د نړۍ د ټولو ملکونو نه مشران راځي او د خپل معاشي ستونزو هوارول لپاره لارې چارې لټوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باجوړ ایجنسی او قبایلی مشر عطا خان په یو بارودی چاودنه کې وژل شوی دی. هغه د حکومت سره د سیمې د امن پر ځای کولو کې مرسته کوله. د عطا خان د مرګ یا د وژلو پر چا تر اوسه پورې پر غاړه نه ده اخیستې. د مشال ریډیو خبریال د پدیاړه رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل نواګي چارمنګ یو سپینروبه او حکومتي مرستیال عطا خان نن سار په یو بارودي چودنه کې ووژل شو. د عطا خان د مرګ تصدیق د تحصیلدار چارمنګ په دفتر کې موجود د لیویس فورز یو تک داسې وکړه.
ملک عطا خان دا چې کوم دنو بم بلاست دی وشو او تقریبا څو ساړه څو تقریبا 7 بجې فوسان دي او لکه یې مزور خلک یې وراره مزه زخمی دي.
شیخ جان زاده چې د نوغي وسیدونکو دی وای عطا خان په سیمه کې د امنیت راوستو او خپل اولس ډیر خدمت کړی وو.
او ملک عطا خان د اشم کلی د خندزان او د خان سره تعلق یو ښه ټولنه کې یو ښه مقام لرلو او د دې څخه واردات شروع په دې خپه یې د دینه محکم دا د شنو جنجالي جګړه جوړه ده چې هر طرف ته زموږ دی یو پښتون وجلې کیږي یو مسلمان وجلې کیږي.
په هاشم کلی چارمن کې د مواصلاتي رابطې د خرابې لوجمو د عطا خان د کورنۍ سره رابطه ونشو. د عطا خان سره د هغه وراره هم معمولی زخم شوه خو له داسې نه وو چې کوم هسپتال ته وړې وې. د دې وړاندې هم د عطا خان د کورنۍ سره داسې پیښ شوه چې شیخ جانزاده داسې وای
مخکې د دې یو ویډیو وجلې شو او به هم تیر وسوم چې یو ټیک بل شو د بم دې خامخا په دغه تور باندې تورن چې راته حکومت سره مرسته کوي ګره. نو د حکومت په مرګ کې خامخا دا گزار په تاسو ښکاری چې لکه خامخا بشلي او زمونږ دوستان خلک دې د وطن خلک هم دې چې کوم خبره واورو او ځانم دې کیږي.
هاشم کلی چارمنګ د خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی نه پر نور پریواته 15 کیلومتر کې آباد سیمه ده او زیاتره ولسی لا هم د جلوزو په آی ډی پیز کیمپ او دغه شان نورو بهرنو سیمو کې ژوندون کوي او دا ځکه چې د عسکري اپریشن پر دوران دغه سیمه کې د زیاتره ولس کورونه رنګول شوی وو.
د تیر خلیفہ ورځ د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې په یو بمی چاودنه کې د وجلسو یو شمیر ولسی وګړو ارمانونه نیمګړي پاتې شول. په دې وجلسو کې د لوړګي سیمې یو زده کوونکی مسلم خان هم شامل و چې د لوړ زده کړو او انجینیر جوړېدو ارمان یې پوره نسو. د نوموړي پاکله د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي ولس کلن مسلم خان د لوړو زده کړو او انجینیر جوړېدو ارمان پوره نشو. نوموړی اوس د لسم په بورډ امتحان کې په اول ډیویژن پاس شوی وو او د لوړو زده کړو لپاره د یو ښه کالج په تلاش کې وو چې د تیر خالی په ورځ په لوړګي بازار کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د نوموړي د وړوکوالي ملګری علي شینواری مشال ریډیو ته وایي چې د چاودنې په مهال زه بچ شوم، خو خپل ملګری مسلم خان نه د ټول عمر د پاره محروم پاتې شوم.
زما د بچپن د سکول دوستو کلاس فیلو نو مونږ سحر وختي بازار ته روانو، نو فروټ مخښته په دې کې یو زوردار دماکاو شو. نو ما خپلم پکې دا ولې خوښ شو او دا غو چې کوم دی دا سر شا طرف نه دا لګیدلې، نو ډیر زیات خفګان دی. نو بس ټول عمر د پاره مونږ د خپل دوست نه محروم شو.
علي شینواری وای چې مسلم خان د فوټبال لوب خو خوله او یو خ کالج کې د ټیسټ ورکولو او داخلي د پاره تیاری نیولای وو.
دو زیات تر د فوټبال سره ډیر شوق دی. اوس میټرک ایگزام نه چې فارغ شونه دی وی چې زه د ورسک کیډیټ کالج کې د هغه لپاره ټیسټ ورکوم. هغه خپل دی ټیسټ لپاره ځان له فامونه مخښتی او د اډمیشن لپاره، نو هغه لپاره ټیسټ ورکول لپاره بس هغه دینه محروم شو چې ټیسټ ورکړي.
او د مسلم خان د سکول یو استاد عبد الله شاه د نوموړي په حق لا وای
او زموږ سکول د بهترین سټوډنټانو کې د هوم سپار کې دا کلاس کې په کمره کې دا کوم خپل ملګرو سره چې کوم بیهیویر او یا اخلاق او هغه ډیر زیات نمایا او خسته او استاد سره ډیر خطرې کا باندې ملاوي دا دغه په ریزلت کې د لسم په امتحان کې یو ښه پوزیشن د خپل سکول لپاره وښته.
د نوموړي د ژوند او کردار په اړه د یو غوانډي میرویس خپل خیالات صدا سي وړاندې کوي.
ډیر خلک ډیر زیات په خپه دي چې څومره دلته یاران دوستان دي د کلاس ویلو دي گاونډ کې خلک دي مشران دي که زنانه دي ټول به حد ډیر زیات خپه دي.
یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د زخخیلو په اډه کې یو زورداره بمی چاودنه شوې و چې د ولس کلن مسلم خان په ګډون پکې شپږویشت ولسی وګړي وژل شوي وو او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل وو.
اوس بولار سو کورمې ته په کورمې کې د کرکټ د لوبي یو ټورنمنت پیل شوی دی. د لوبي د پیلولو کسان وای چې مخه د سیمې خلکو ته تفریح ورکول دي او دوی وای چې په دې ټورنمنت کې به پلسګونه لوبډلې برخه اخلي. پاړې دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د المسلم شاهین په نامه کرکټ ټورنمنت پرانستل شو. په ټورنمنت کې د منځني او کوزي کورم ایجنسی نه څلور اویا لوبډلو برخه اخیستې ده. د منځني کورم ایجنسی په تړلې سیمه کې د دغه ټورنمنت د شروع کولو د مقصد په اړه د پاړچم کنی ملک زمان خان مشال رډیو ته وویل.
کلته نوجوان سکون دې دا ډیر زیات خوشحالي کیږي نه دیو جنا موت ټورنمنت مقرر کړ. پالا کی اپریشن تیر شوی دی چې امن خوشحالي راشي دا مینه محبت راشي خلک ډیر زپلی شوی دی.
پټه بال باندې دغه ټورنمنت با په ناک اوټ سیستم باندې لوبېږي. د ټورنمنت انتظامیا زیاتوي چې د دې هر یو میچ با په دولس اورونو باندې مشتمل وي. په دریا میدان باندې دغه ټورنمنت اول پړاو مقابله به تر دې میاشت دشمې نیټې پورې به جاری وي. په سیمه کې کرکټ ټورنمنت د شروع کېدو وروسته د سیمې لوبغاړي خوشاله دي او وایي
د ما محمد جمیل نامه ډوګر د ټیم سیډ نه لوبېږم. دا ټورنمنت چې کله وتلو موږ ډیر خوشاله شو. والي چې خلک دغه اپریشن د لاسه ډیر خپو مو چوالی زمونږ په کوم باندې دینه مخ کې اپریشن تیر شولل او بیا موږ له داسې مکمل او شچې د لری لری زینونه به خلک راځي د ساده نه شولل د ششو نه دی جن ټیمونه راځي موږ سره به گیمو کې
عمر تیر. 2013 کال د جون میاش په دریا منټه په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دورستا دغه اول سل چې په لویه کچا کرکټ ټورنمنت پرانستل شو. د ټورنمنت ارګنایزر ملک زمان خان وای چې اوس په سیمه کې امن وزخه شوې ده او خلک خوشاله دي. نوموړی زیاتوي چې کرکټ دغه ټورنمنت پاس د نورو لوبو ټورنمنټونو بستلو هم اراده لري.
او د نن ورځې د خبرونو په پای کې په ورستي ځل درته انیسا جمل د خبرونو لنډیز اوري.
پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځولې ده. د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د لویس لپاره د نور امنیتي ځواکونو په شان درم مراعات ورکولو د قانون منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو په شکل په بارونو کې د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره نوې تګلاره اعلان کړې ده. په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو زیاتره دکاندارانو د حکومت هغه ګام غندلې دي چې دکانداران د پخپله دفاع کې کلنګ اغوستونکي او شرخوخي ووجني. د افغانستان په جنوبی برخه کې د بریدونو او انخطو په یوې لړۍ کې یولس افغان وګړي وو وسلوال او د ناټو یو عسکر وژل شوی دی. او د ایران او د نړۍ د نورو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو نن په ماسکو کې کیږي.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومره وی. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای درځي. اجازه غواړم هر ځای چې است شژوند ولرئ.